درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اټومي تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې دا تاسیسات کاملا له منځه تللي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران دې بریدونو ته توند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرائیلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ایران په گاونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اټومي پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیه او روسیه بیا د بریدونه غندلي او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې ورآخوا په غزه کې د دریو اسرائیلي ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرائیلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرائیلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د غلی د کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د 150 غونډې په درشل کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې متقل خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقل ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلي دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. د دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی و. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordow.
د جګړې د دوام په سوری کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې.
وضعیت موږ خراب دی. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ټول په ویره کې یو. ټول دوکانونه تړل شوي دي. انټرنیټ سم کار نه کوي. عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوي. وچه ډوډۍ نه پیدا کوي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غږ کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل وکړي.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا دتیلر بار میشه.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دېرش تنو.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې واوریدل، امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړی دي. په دغو تاسیساتو باندې بریدونو ته نړیوالو ګڼ غبرګونونه ښودلي دي. سفی ستانکزای را سره په استودیو کې دی. ستانکزای صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر خبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډ لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړی دي. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلي دي چې د ایران په درې واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت سهار په 2:30 دقو باندې د امریکا بریدونه پیل شول. خدای چې د غږ سره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت د شپږ او لس ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:30 دقیقې دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنګر ماتونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول. لکه څنګه چې ولسمشر بیګا وویل، وروسته نورو بم غورځونکو خپل هدفونه وویشتل. 4 لوی بمونه پر دوو اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې واړه اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:30 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر فهان وګرځول شول چې ډاډمنه کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لوري غافل ګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه غبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د غبرګونو په لومړي سر کې د غبرګون خوبالې وویلي و چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا او اسرائیلو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې د په استانبول کې په کانفرنس کې خبري هم کړې دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریس په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیه بیا ویلي چې د غیواد ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دی خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمی بریدونه په هر دلیل شوي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بلې سیالي چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلی دي. خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپله اکسپانه لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر ستارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللی دي. په منځني ختیځ کې بیا غبرګونونه څنګه څه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او خبرداری ورکړې چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سلو او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړې پایلې لرلی شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت البته افغانستان چې د ایران سره ګاونډی دی پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیرېدو هم څه نه دي ویلي، باوجود دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې دی، ممکن له ایراني سیال سره و هم ګوري، خو په دې رابطه یې تر اوسه څه غبرګون نه دی ښوولی او نه د طالبانو جګپوړي ویاند زبیع الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران تیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه دا خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوالې سطحه باندې خپره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورېده او د دغو بریدونو په اړه غبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبرې روانې وي اسرائیلو په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیلو سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغسه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا ته ډېر بله لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره له دې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېر د تخنیکي پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوا الوتکې دي، او بي دوا الوتکو لپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوي دي په تخنیکي لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو لپاره چې کوم هوایي ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایي اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري، لیکن د بي ټو او بي دو پنځوس، دا بي دوا او بي دو پنځوس چې په افغانستان بریدونه کړی وو، د دغو هوایي ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکي لحاظ دغو تخنیکي مسایل ته په کتو هوایي ډګرونه په امریکا کې دي، میزوري د بي دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم دې ترې بریده پورې کولای شي چې د دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بي دو پنځوس دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولی د هغه د ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بي دوا هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي، د دوی هوایي ډګر، د دوی رنوې، د دوی هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اړو کې دی په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دی هلته وکولی شي چې هم ناستې وکړي او هم د عملته ووسي او هم د دماغ ځای په هوا سي.
سیاسي کارپوه او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په هکله د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمېر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اتومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښ هم کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغاني چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته موږ ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار کړ.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډېر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډېرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډېر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 15 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا یو درشمه په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله وختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمېر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر پواګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې د سیمه ایز کړکېچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1 million زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریدن چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1 million ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. او ځان خپله د اندازه سره زیات هغه مالونه چې یو سره څلور شپته مطالعه هغه هم چینجان کړو یا خراب شوی و ډېر زیات زیان ورته وسو. یا دلته چې کم درجه موږ په کول شتورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل را باندې راغی، دا موږ ته د تبعی سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا واقعت دی چې د وچې میوې مشکلات شته. موږ ګرام ته ویل چې د نورو لارو نه ودی کی هغه هم اوس په ایران
که څه هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت 3 ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میدار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سوله ایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس مهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا ورباندې فشار غلی دی تر اوسه یې په دریځ کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه دې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړې کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت دی ولیکي یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلي روحي له دیني عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستي کتابونه لولئ، هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه او زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي خو په خبره دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدي کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
چلور کاله کیږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کیږو خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. چلور کاله کیږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00